ستړي مشه دا مشال ریډیو دی ز شاهین بنیره ما او په دغه یو ساته خبري غړي کې ستاسو هر کلی کوم د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې پاکستان کې د سیلابونو په اړه تازه صورتحال نه تاسو خبرو. د خیبر ضلع په تیرا کې خلک وایي چې د غلط امنیتي ځواکونو ورته یو ځل بیا د سیم پرېښودو ویلي دي. په دغه اړه تفصیل درکو. او د ملګرو ملتونو ستر سکتر انتونیو ګوتریش د پاکستان په سفر دی نو د هغې په اړه بدله هم معلومات درکو. دولس په پاکستان کې د ماسپخین دولس بجې شوې دي. په دې وخت کې د فرخند اسد نه د دې وخت خبرونه
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټی کې د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتریش تیر شپه نا وخت اسلام آباد ته رسیدلی. د ډیر اسمل خان سیمه سیلاب متاثر وای د لارو بندیدو له مشکلاتو سره مخ کړي. او د برتانی ملکه الیزابت تیر شپه د شپږ نوي کالو په عمر کې وفات شوې ده. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری انټونیو ګوتریش د سپتمبر پر اتمه د شپې ناوخته پاکستان ته رسیدلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند پر ټویټر پاڼه ورکړي چې نوموړی به نن او سبا د سیلابونو وروسته له ولس سره د یووالي او مرستې ښودلو په موخه د هغه هیواد په سفر وي. د بهرنیو چارو ریاستي وزیر هینا ربانیکر په اسلام آباد هوایي ډګر د انټونیو ګوتریش هرکلی وکړ. د خیبر پختونخوا په ډیر اسمل خان ضلع کې خلک وایي هلته سیلابونو پلونه او سړکونه ړنګ کړي او د ډیرو سیمو رابطه یې کټ شوي. د قدرتي افتونو د نظم اداري پی ډی ایم ای تر مخه هلته سیلابونو 200,000 کسان بې کوره کړي، 15,000 وژلي او د اویو نه زیاتې ژوبل کړي دي. د ډیر اسمل خان د یو شمېر سیلاب ځپلو سیمو خلکو تیره ورځ مشال ریډیو ته ویلي چې هلته د لارو بندېدو له وجې د خلکو مشکلات زیات شوي دي او باید له دوی سره د بیړنۍ مرستې وکړي شي. بلخوا د قدرتي افتونو د نظم صوبایي ریویان احسان داور د تیر ورځ مشال ریډیو ته ویلي چې دوی کوشش کوي ټولو سیمو ته زر مرستې ورسوي او زیاتوي.
د کور په سار پنځلا کا دي، بیا چې کم دي د هر کمرې په سار 50,000 دي، د چار دیوارې چې دي 50,000 دي، داسې دي ګډې بيزه 100,000 روپۍ دي، د فصل چې کم تباه شوه دي غیر پاره په یو اکر باندې 50,000 روپۍ دي.
بلخوا د ډیر اسمل خان اوسیدونکو د هم وای په کورونو او فصلونو کې بل هم ځای پر ځای ولاړ دي او باید حکومت ورسره د دغه په لری کولو کې مرسته وکړي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خیبر پختونخوا، پنجاب او سند صوبو په ديار له سوالکو د زمینی انتخاباتو د زندبلو اعلان کړي. په دغه کې لست کمی اسمبلی او درې د پنجاب د صوبایي اسمبلی حلقې شامل دي. د انتخاباتي کمیشن ویان هارون شنواری پرون د سپتمبر پر اتمه پر خپل ټویټر پاڼه په خبر شوی بیان کې ویلي چې دغه زمینی انتخابات د سپتمبر پر 11مه، 15مه او د اکتوبر پر 2مه نیټه کیدونکو، خو په ملک کې د سیلابونو له وجې د زندبلو اعلان کوي. د بیان لمخې انتخاباتي کمیشن د اګست په 23مه د داخله چارو وزارت نه د انتخاباتو پر مهال د امنیت ساتلو لپاره د پوز رینجرز او ملیشز واکوختنه کړي، خو په ملک کې د سیلابونو له وجې د بیړنیو حالاتو له کبله په دغه اړه باوري ځواب نه دی ورکړل شوی. دا له هغې وروسته ده چې د جولای پر اتویشتمه د کمی اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف د تحریک انصاف ګوند یو لس غړو استفاګانې منظوري کړې وي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د برتانی ملکه الیزابت دویم پروند ناروغي وروسته وفات شوه ده. د برتانی نوې بادشاه چارلز پنن د خپل مور د وفات وروسته کام ته وینا کوي. ملکه الیزابت د برتانی پر تاریخ کې تر ټولو زیات تر او یو کال پورې پر تخت پاتې شوه ده. د بکینګ ماڼۍ د سپتمبر پر اتمه د هغه د مړینې د اعلان پر وخت ویل چې هغه په سکاټلند کې په بالمورل کاسل کې د شپږ نوي کالو په عمر کې وفات شوې ده. د غزې د هغې د ګرمیانو رهایش وو. او بل خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په یو ناسه په دوره کې افتار رسیدلی دی. دا په داسې حال کې دا چې امریکا، اوکراین او ځینو اروپایي هیوادونو سره د نورو 2.6 ارب ډالرو د مرستو ژمنه کړې ده. بلینکن چې د پولینډ له لارې د اوکراین مرکز کیف ته لاړو، هلته یې د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی سره تر 2 ساعتو ولیدل. له دغه وروسته زیلینسکی ادا کړې چې اوکراینی عسکرو په شمال، جنوب او ختیځ کې ګڼې سیمې آزادې کړې دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مور دردونکو پروانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ دا راپورونه هم اوریدئ شئ. په ډېر اسماعیل خان کې خلک وایي چې اوس هم ډېرې سیلاب ځپلې سیمې له حکومتي مرستو بې برخې دي.
تقریبا دلته داسې پسونه آبادي ده چې دغه کورونه چې څومره هم کچا آبادي وه تقریبا دغه ټوله ډیمیج شوې. فلحال د حکومت له طرفه هیڅ قسم تعاون نه ده شوی.
د خیبر ضلع تیرا اوسیدونکي وایي چې امنیتي ځواکونو ورته یو ځل بیا د سیمې د پرېښودو ویلي دي چې دوی ته د منلو وړ نه دي.
چونکه موږ خو درې څلور میاشتې وشوې چې تیرا ته تللي وو، نو اوس خو بیا داسې نشو کولی چې اوس واپس موږ بیا خپل کورونه پرېږدو یا خپل پټي پرېږدو.
د جنوبي وزیرستان په واڼه کې په ځمکه کې د اوبو د کچې لوېدو له کبله د میوو باغونه او سبزیانې اغېزمنې شوې دي.
باغونه او سمیاسو پنځه سال شي چې دا واڼه کې اوبه ډېرې کته روانې دي، اوبه والا ډېره مسله روانه ده.
د سیمې ورنۍ نه هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اردن کوډر اسماعیل خان کې د سیرابونو پاړه تازه صورتحال درکو، خو ورزو اسلام آباد ته دا وخرا سره زمونږ خبریال ملګری د ډان ورځپاڼې سره کار کوي نوید صدیقي د ټلیفون په کرخه دی او دوی نه به معلومات اخلو چې د ملګرو ملتونو ستر سکتر انتونیو ګوترش اسلام آباد ته رسېدلې دی او د دې د سفر موخه هم دا ده چې د سیلاب ځپلو لپاره مرستې راټولې کړي او دغې سره خواخوږي د خواخوږي څرګندونه وکړي. نوید تاسو ستړي مشوي هم سارم په خیر.
السلام علیکم بونیر صاحب.
ډیره مننه ډیره مننه. څنګه چې ما ووی په دې خپل خبرو کې د ملګرو ملتونو ستر سکتر انتونیو ګوترش په پاکستان کې د نو د سفر باره کې راته وایي چې کوم وخت را ورسېد او د دې سفر موخه څه ده، د دې به څه هلې ځلې په پاکستان کې؟
جی انټونی ګوترش چې یو ان سیکرټری جنرال هغه د شپې یو بچا پاکستان اسلام آباد نور خان ایئرویز ته راغلی دی او د خارجه وزیر هینا رابانی کل وزیر مملکت ته د پاکستان هغې والا هرکلی ویلی او بیا چې دی هغې د سهار ملاقاتونه شروع کړي دي. یو ان سیکرټری جنرال او وزیر اعظم محمد شهباز شریف صاحب دې ټایم دغه ملاقات روان دی په اسلام آباد کې وزیر اعظم نور ملاقاتونه کوي او بیا نیمې بجې نن انټونی ګوترش چې دی د خارجه وزیر بلاول بھٹو زرداری سره په یو مشترکه پریس کانفرنس کوي په فارن آفس کې خارجه دفتر کې اسلام آباد کې او داسې به دواړو په منځ کې به دینه مخکې دواړو ملاقات هم کیږي او خبرې اترې به کیږي چې په پاکستان کې کوم سیلاب چې راغلی دے تقریبا په دې سیلاب کې 1300 خلک چې دی هغه مړ شوی دي او تقریبا 1300 نه زیات چې دی هغه جوړ شوی دي او زیاته متاثر ټول تقریبا پورا پاکستان دنه متاثر شوی دی او د موسمیاتي تبدیلیانو په وجه دا ټول د غټ سیلاب راغلی د خیبر پختونخوا کې پنجاب سن او دغه کې نو دا سیکرټری جنرال راغلی دی په دوه ورځو باندې پاکستان ته راغلی دی. نن به اسلام آباد کې بټول ملاقاتونه کوي او سبا هیله لرو چې د عسکري حکام سره به ملاقات کیږي او سبا به بلوچستان او سند ته بځي او هلته به کوم سیلاب ځپلي خلکو سره به ملاقات هم کوي او کوم د وزیر اعلی او نور خلک چې هلته دي حکومتي سره به ملاقات کوي او بیا به واپس نیویارک ته واپس دي ځکه چې 13 سپتمبر نه به هلته د یو ان جنرل اسمبلی اجلاس هم شروع کیږي. نو دې دو ورځو دوران کې هغه خپل ملاقاتونه کوي په پاکستان کې او پاکستان کوم خارجه وزیر او کوم ترجمان چې دی هغه پرون ویلي چې تقریبا 10 ارب روپو نه زیات نقصان شوی دی په پاکستان کې او ټول کوم ریکنسټرکشن به کیږي تعمیر نو به کیږي. نو پاره تقریبا 10 یا 11 ارب ډالر پکار دي. نو دې لپاره به پاکستانی حکومت چې دی هغه به د یو ان سیکرټری جنرل نه باندې اپیل کوي چې هغه د پورا عالمی برادرانه او نور کوم قامونه چې دی ټولونه چې دی اينه یو فلش اپیلو کې چې پاکستان ریکنستراکشن لپاره د پاکستان مرسته وکړي شي چې بونه دې
ډیر مننه نوید صدیقی صاحب د تفصيلاتو لپاره ډیر مننه او خو ورځ د لغواړو
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مو بجو
هارون باچا هنري غړې
په یو بجا
تان دیهلې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم درو بجو
حجرا
په درینی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو
اوردن کو سرزو ډیر اسماعیل خان ته چرته چې خلک وایي چې ورستو سیلابونو لکونه خلک به کور کړی دي او د ډیرو سیمو سړکونه او پلونه وړي دي چې لکبلې تر هفتو هفتو پوری خلکو ته امدادي مرستې نه دي ورسېدلې دی وایي اوس هم ځینې سیمې داسې شته چې له مرستو بې برخې دي دی وایي حکومتي امداد د نش برابر دی بلخوا د قدرتي فتنو پر وړاندې د مبارزې اداره وایي چې بیړنۍ مرستې ورسولې دي او چې کله سروې مکمل شي نو بیا به د خلکو د تاوانونو ازاله هم کیږي تفصیل د اسرار لم مومن پر راپور کې
د خبر پختونخوا د قدرتي پتونو پر وړاندې د مبارزې اداره وایي په ډېر اسمل خان کې وروسته سیلابونو 200,000 کسان بې کوره کړي 15 کسان یې وچلي درې اویا یې زخمیان کړي څلوېغ زره کورونه او لس کلونه یې ړنګولي او اتنیم زره څخه زیاتو څارو ته یې مرګ جوب له اړولې ده که څه هم د دې ادارې یو ویان اساندول د سپتمبر په 8 مشالې ډیو ته وویل چې سیلاب ځپلو ته یې خیمې خوراک د ویانې او نورې بنیادي اسانتیاوې ورکول پیل کړي دي او د لارو په جوړولو هم کار روان دی خو د سیمې خلک وایي حکومتي مرستې د نشت برابرې دي د ډیر اسمل خان شیرالله وایي چې دا علاقه شاوخوا ټوله سیلابونو اغېزمن کړې ده نوموړی وایي دلته کې د اګست میاشتې راهیسې ډېرو کلو سړکونه او پلونه مات شوي وو چې ورته په هفتو هفتو مرستې نه وې رسېدلې دا وایي اوس د پوځ او انتظامیې په مرسته ځینې لارې جوړې کړل شوي دي خو لا هم ځینې سیمې شته چې خلکو ته یې مرستې نه دي رسېدلې
کوم کچا کورونا هغه خو یو نه پاتې شوی چې کوم دی پخه کورونا هغه ته نقصان دار څه دلدا چې کرک شوی دی او چې کوم روډونو مسله وا روډونو نه ای چې مونږه دا رمک نه دی پاتا نو دا علاقہ ستوریانی ګړوالی پته علی او منګل دا ایریا کټ شوی وا تر اوسه پر هم پرون نه بل اورز اول کې غاور غلې دا مدد ورسېدل دا هغه موږ ډی سی سره خبر او کړه کوي چې موږ چې کله مونږه اکثر ملاو وی چې نن مونږه ټیم لا ژلې او هغه ته موږ څنګه چې رسېدلې دي او دا ګړوالی چې کومه علاقې دې ته وي چې مونږه ټیم هم یې نه درسل
شیر الله وایي زیاتره غیر دولتي ادارې او ځای ولس امدادي هلې ځلې مخې توړي نوموړي د سپتمبر په 8 مشالې ډوته ویل چې سیلاب ځپلي خیمو خوراک د ویانو او نورو بنیادی اسانتیاو ته اړتیا لري دغه راز یو بل سیلاب ځپلي تن محمد توفیل د سپتمبر په 8 مشالې ډوته ویل بارانونه ودرېدلې خو لا هم په پټو لارو او ځنو کورونو کې سیلابي اوبه ولاړې دي چې له کبله یې ناروغي خوريږي
تقریبا زموږ سره ټا چیرې لګیدل دا شاپورت مبارک شاه دا وسیول راکته تقریبا دلته داسې پسونه آبادی ده چې دغه کورونه چې څومره هم کچا آبادی وا تقریبا د غټول اډې مش شوی ده فلحال د حکومت له طرفه هیڅ قسم تعاون نه ده شوی د زموږ چې د حکومت دیا ده دغه لارې تر اوسه پورې بهر شوی نه دي دغه چې کوم بیماری دي دغه زیات شوی دي
دغه راز د ډیر اسمل خان او مصطفی چمتو بیا وایي چې په ټوکې د ولاړو اوبو د وستو لپاره هیڅ تنظیم نشته چې لکبل یې پاتې ولاړ پسلونه خرابيږي دا وایي نهرونه هم سیلابي اوبو مات کړی او روغ نکړل شول نو پراتون کې کې باټرې نور پسلونه هم خراب شي
زه د ډی خان مرحبا ټانک روډ اوسې دین کوم او فصلونه ډېر غټ نقصان و شو کنه چې کوم دلته اوس موجوده فصل دی لکه وریجه چې کوم دی هغه په پختن لګیا او هغه په خیر سیزن رسیدلې و خو په ډېر غټ تقریبا 4-5 فوټ کې وبلا ولاړې دي په تمزه کې کې نیرونه چې کوم دی هغه ماتي روان چې کوم سیزن ده د غنم سیزن هغه ممکنه کچېره د غنیر باندې کار و شو نیرونه جوړ کړل د نظامي بابا بحال کو بیا ٹھیک تو او کچیر دا نظام بحال نہ شونے رونه جوړ نہ کنو دا هم کې دیشی چې روان چکم فصل دے غنمو ور سره چکم غنا ولاړه دلتا هغه هم د زیان شکار شي.
بل خو د قدرت په تونو پر وړاندې د مبارزې ادارې بیان د احسان دوړ وای چې حکومت د ډیر اسماعیل خان په ګډون ځنو نورو ځلو کې د بیړنۍ مرستو لپاره یو ارب 15 اویا کروڑ روپے جاری کړی دی. احسان وای چې د سیلاب ځپلو سیمو سروې روانه ده او چې کله دا بشپړ شي نو له هغو پس به د بیا آبادکاری کار پیلوي او د خلکو د تاوان ازاله به کوي.
هر نو مړی د پاره چې دی د 3 لکھ روپے دی، د زخمی د پاره 2 لکھ دی، د کور په سر 15 لکھ دی، بیا چې کم دی د هر کمرې په سر 500 زرا دی، د چار دیواری چې دی 500 زرا دی، دا سه دی گڈے بیزے 1,00,000 روپے دی، د فصل چې کم تباہ شوه دی
دی. پاکستان حکومت وایي په دې هیواد کې له جون میاشتې راهیسې د بارانونو او سیلابونو له امله د سپتمبر تر 8 پورې د وژل شو کسانو شمېر 1,55,500 ته رسېدلی او 2,22 پکې زخمیان شوي دي. د قدرتي آفتونو پر وړاندې مبارزې ملي ادارې د سپتمبر پر 8 نیټه په خپل ورځني راپور کې ویلي چې سیلابونو 1,02,000 کورونه هم وران کړی دي.
د اسلام مومن راپور مورید اوریدونکو هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. وزیر اعظم شهباز شریف روانو ونه د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان د سیلاب ځپلو سیمو د دورې پر مهال ویلي هیواد د یو داسې دوامدار نظام جوړولو ته ضرورت لري چې د ماحولیاتي بدلونونو له وجې د ورپېخو چیلنجونو مقابله وکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د پشکال بارانونو او سیلابونو د هیواد په څلورو صوبو کې انفراسټرکچر د خلکو کورونو، بازارونو، پلونو او سړکونو ته پراخه تاوانونه رسولي دي. په دغه اړه باندې تفصیل د فرخنده اسد پر راپور کې.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د سپتمبر پر 8 په ډیر اسماعیل خان کې د سیلاب ځپلو سیمو د دورې پر مهال ویلي چې هیواد یو داسې دوامدار نظام ته ضرورت لري چې د ماحولیاتي بدلونونو له وجې د ورپېخو چیلنجونو مقابله پرې وکړي. نوموړي پر دغه وخت ویل د هغو ټولو هیوادونو نړیوالو ادارو مننه کوي چې د سیلابونو پر مهال یې ورسره مرستې اعلان کړي، خو زیات یې کړه چې یو پیاوړی اقتصاد او د ماحولیاتي بدلون په اړه یو پایدار نظام سره یې هیواد د داسې قدرتي فطرو اثرات کمولی شي. په پېښور کې د چاپیریال ساتنې یو څیړونکي شفقت کاکا خیل د سپتمبر پر 8 مشال ریډیو ته وایي د ماحولیاتي بدلونونو د اثراتو کمولو لپاره باید یو جامع او پایدار نظام جوړ کړي شي.
چې کوم د موسمیاتي تبدیلو ایکسپرټس دي هغه وایي چې دا بارانونه چې دي دې شدت او حدت یعنی څومره بودا دا بارانونه شوي دي او څومره نقصان یې کړی دی، د دې تعلق کلایمټ چینج سره. او په دې وجه د پرایم منسټر چې کوم بیان دی نو هغه په دې خبره باندې ډېر زور ورکړی دی چې زموږ داسې پایدار ترقي پکار ده چې په هغې کې موږ د دې قابل یو چې د موسمیاتي تبدیلو چې کوم چیلنجز دي هغې مقابله وکړو.
د پېښور پوهنتون د چاپیریال ساتنې د مطالعاتو څانګې یا انوایرمنټل ساینسز مشر پروفیسر ډاکټر محمد نفیس د سپتمبر پر 8 مشال ریډیو سره په خبرو کې وایي پاکستان باید د قدرتي آفتونو د مخنیوي او نظم لپاره یو داسې نظام جوړ کړي چې هغه د لږې مودې لپاره نه بلکې په دوامداره توګه په هغه هیواد کې پر مخ یوړل شي.
محکمه ترقی او پیدار ترقی لکه دیسی ترقی جا آغا دانه چی ده یو کال ده پاره یا ده ورزی ده پاره وی آغا برقرار اوسا کریشی دیر وقت پاره دیتا مونگا سستینیبل ڈیولپمنٹ یا پیدار ترقی وایی پیدار والا ده دو ده خبره بانی دیگه نه نکه دیگه سو پکار دی دیگه ده پکار دی دا ده دی ریور ده دلواری چی کم دیگه نه پا آغا حساب بانی مونگا پکار دی مونگا
پا پاکستان کی ده جون میاشت راهی سی ده پشکال برانو سیلابونو ده بلوچ پاکستان، سندھ، خیبر پختونخوا او پنجاب صوبے کې خلکو ته ګڼ مالی او ځانی تاوانونه رسولی دي. د پېښور په انجینرینګ پوهنتون کې د زلزلې د مرکز مشر پروفیسر ډاکټر سید محمد علی چې د ماحولیاتي بدلون د چیلنجونو په اړه په امریکا او هانګ کانګ کې د پاکستان نمائندګي کړې مشال ریډیو ته وایي پاکستان باید په دې اړه یو کوټلې پالیسي جوړه کړي چې څنګه به د ماحولیاتي بدلون له وجې د ورپېخو چیلنجونو مقابله کوي.
مونږ دانو شو ویلې چې تاسو دا یو کار وکړي او دا مسله هواره شي. نه، د دې لپاره به ګڼ کارونه کول وي. د دې لپاره به یو ستراتیژي جوړول وي. لومړی دا چې انفراستراکچر کې به مونږ ته ډېر وسایل پکار وي. دویم نمبر، آبادکاري. په یو ځای کې دومره خلک آبادول یو ناسم کار دی. باید د دې لپاره پوره نقشه وي، یعنی په کوم ځای کې څومره خلک باید وسیږي. دا یو چیلنج دی، خو دا یوازې د پاکستان غوندې پرمختللونکي هیوادونو لپاره نه، بلکې د ډیرو پرمختللو هیوادونو لپاره هم دا یو چیلنج دی.
بلخوا امریکا، چین، اروپایي ټولنه او هند نړۍ په هغو هیوادونو کې شمیرل کیږي چې صنعتونه په فضا کې تر ټولو ډیر زهرجن ګیسونه پرېږدي. چین او امریکا د 2020 کال په اپریل میاشت کې د چاپیریال د بحران هواري لپاره په شریکه د کار کولو اعلان کړی دی. او د چاپیریال ساتنې فعالان وایي پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې د ماحولیاتي بدلون له اثراتو نه زیات متاثر کیږي. نو باید چې په دې اړه یو جامع او دوامدار نظام جوړ او عملي کړئ شي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د خیبر پختونخوا د خیبر ضلع 83 موسیدونکو سیاسي اتحاد او د صوبایي اسمبلی غړي وایي چې د سیمه خلکو ته د کورونو خالی کول ویل شوې دي. دوی وایي امنیتي ځواکونه وایي چلته د مشکوکو وسلوالو ضد د لټون عملیات کول غواړي. مشال ریډیو په دې اړه د خیبر ضلع د پولیسو د مشرانو، خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو د سلاکار سره سو واره تماس ونیو خو بریالي نشو. البته په سیمه کې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د اسمبلی غړي وایي چې په دغه اړه د چارواکو سره خبرې کړې دي. تفصیل د اسرار الله مومن پر راپور کې.
په خبر ضلع کې سیاسي اتحاد د صوبایي اسمبلی غړي او ځایي اوسیدونکو وایي امنیتي چارواکو د تیرا د درین غړي او سنډاپال سیمو اوسیدونکو ته څو ورځې مخکې ویلي دي چې کورونه خالی کړي ځکه چې هلته په سیمه کې د وسلوالو ضد د لټون عملیات کول غواړي. حکومتي پولیس او امنیتي چارواکو لا هم د دې پخلی نه دی کړی، خو ځایي اوسیدونکو وایي چې د شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې په سیمه کې د تحریکي طالبان پاکستان وسلوال فعال شوي دي او خلکو ته د پیسو لپاره ټلیفونونه کوي. ویوای امنیتی سرتیرو هم د لټون عملیاتو پریکړه ځکه وکړه چې هلته یو اونۍ مخکې په ځنو پوځي چارواکو وسلوال برید شوی وو. د تیرا اوسیدونکي محمد عالم د سپتمبر په 8مه مشال ډوته ویل د دغه سیمو خلک چې په 2009 او 2012 کلونو کې د پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شوي وو، پکې یوازې 15% خلک په روان 2020 کال کې خپل کورونو ته ستانه شوي او نور لا هم د کډوالۍ ژوند تیروي. محمد عالم وایي د سیمې خلکو څه باندې 10 کاله د کډوالۍ ژوند تیر کړ، کورونه، روزګارونه او فصلونه یې تباه شول، خو د دې باوجود د دوی په سیمه کې امنیت پر ځای نه شو او اوس ورته پوځ بیا وایي چې کورونه خالی کړي.
چونکه مونږ خو درې څلور میاشتې وشوې چې تیراته تللي یو، نو اوس خو بیا داسې نه شو کولی چې اوس واپس مونږ بیا خپل کورونه پرېږدو یا خپل پټي پرېږدو. لا خو مونږ په خیمو کې اوسېدلو او چې واپس بیا را روان شو، نو لکه اوس به بیا مونږ چېرته ځو؟ مونږ خو دلته 10-12 کاله هم د دې نه تیر کړ چې د خپل وطن مباد شي، خپل علاقې مو صفا شي. نو چې اوس کله د واپسې وخت راغی، نو اوس دوی مونږ ته بیا کډه را پشا کړلې. نو لکه مونږ اوس په دې حالاتو کې کنفیوز یو چې څوک او څه نه کوو.
د خبر سیاسي اتحاد یو مشر حضرت ولی اپریدی هم وایي چې د تیرا سیمې ځنو اوسیدونکو ورته ویلي دي چې په سیمه کې وسلوال فعالیتونه بیا پیل شوي او امنیتي چارواکو ورته د کورونو خالی کولو ویلي دي. حضرت ولی اپریدی د سپتمبر په 8مه مشال ډو ته ویل حکومت ته مو خاص دی چې امنیت خرابېدو ته پرې نږدي ځکه چې دوی د دې لپاره غټې قربانۍ ورکړې دي. نوموړی وایي دوی د دې مقصد لپاره په تېر اتوار ورځو جلسه هم کړې وه.
په باره کې زمونږ د سیاسي اتحاد لاندې یو درانه جلسه شوې ده، یو ریډي یو پروګرام شوی وو چې په هغې کې اندازه ویل شوي وو چې مونږ په خپله علاقه کې امن غواړو، د امن خلک یو، مونږ د امن لپاره قرباني ورکړې وو. په کار ده چې دا امن بحال وساتلی شو، مونږ په علاقه کې امن قائم و دائمي.
د تیرا اوسیدونکو محمد عالم وایي چې دوی په سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال دي. خو له باړې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی محمد شفیق وایي معلومه نه ده چې د کومې ډلې وسلوال دي، خو په سیمه کې یې فعالیتونه پیل کړي دي. البته نوموړي په 8 سپتمبر مشال ډوته وویل چې له خپل حکومت سره یې دا مسله راپورته کړې چې خلک څنګه د لټون عملیاتو له کبله خپل کورونه پرېږدي. د په خبره ځکه چې لا خو څو میاشتې مخکې خلک خپل کورونو ته ستانه شوي دي.
خپل صوبائی حکومت سم دای شو ټیک اپ کړه چې را مونږ خلک نشي کولای چې دوباره بیا انخلاو کې او نه د دوی استعداد شته نه دوی سره صدا سي مالی وسایل او مشکلات هم دي نو پاغه باندې مونږ نن خبره کوو روانه ده ان شاء الله پاغه بیا تاسو ته مونږ معلومات در
مشال دې اوسو وره هڅه وکړه چې پر دې اړه د خبر پختونخوا د اعلی وزیر د اطلاعات او سلاکار بیرستر محمد علي سیف سره خبرې وکړو خواغو زمنگ فون پورتنه کړ خو دا په داسې حال کې دا چې د خبر سیاسي اتحاد مشرانو او پلویانو د سپتمبر پر څلورمه د یوې جلسې له لارې له حکومت غوښتنه وکړه چې په هغه ضلع کې دي وسلوال بیا منظمېدو ته پرېنږدي. روان کال د جون له پای راهیسې په شمالي وزیرستان، پېښور، سوات، کوزدیر، باجوړ او مومندو کې هم خلکو د امنیت ټینګښت لپاره احتجاجونه، لاریونونه، جرګې او جلسې کړي دي. بلخه په اگست میاشت کې د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي وو چې د سوات او کوزدیر په غرونو کې خورا کم شمیر وسلوال لیدل شوي او دا چې هغه کسان له آبادۍ څخه ډېر لري دي. بلخوا د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي دي چې د سپتمبر پر پنځمه په شمالي وزیرستان کې له وسلوالو سره په نښته کې پنځه پوځي سرتیري او څلور مشکوکه وسلوال ووژل شول. تحریک طالبان پاکستان د دې بریدونو ذمواري منلې ده. د له هغې وروسته دا چې د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په جون میاشت کې اوربند د نامعلومه مودې پورې وغځېدو او د دواړو خواوو ترمنځ د سولې خبرې دوام لري.
د ځوانانو ژغ خپرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ له دا هر څه پکار دي.
په دې خپرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومندا یو ساعت خپرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په څلور بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په درې نیمې او د سه شنبې په ورځ د غرمې په یو نیمه بجه اورېدای شي.
اسلام آباد های کورټ د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان باندې د فردي جرم لګولو پریکړه کړې ده. عمران ویلي مقدمه په عدالت کې ده نو پاغي خبرې نه کوي، خو چې تر څو په دې هیواد کې عدالتونه خپلواک نه وي نو هیواد پرمختګ نشي کولی. بلخوا د پاکستان انتخاباتي کمیشن په پاکستان کې د قومي اسمبلی په لسو او د پنجاب د صوبایي اسمبلی په درو چوکو راتلونکي زمینی انتخابات د سیلابونو له وجې ځنډولي دي. نور معلومات منور شارک.
د اسلام آباد های کورټ په پنځو قاضیانو مشتمل جرګهګۍ د ستمبر په اتمه نیټه د چیف جسټس اطهر من الله په مشرۍ کې په عمران خان د جوړې شوې مقدمې اورېدنه وکړه. په عمران خان تور دی چې هغه یوې جج ته ګواښ کړی او د هغې ژوند یې په خطر کې اچولی دی. نوموړي د اګست په شلمه په اسلام آباد کې مظاهره کوونکو ته په خپله وینا کې ویلي وو چې د هغه د ګوند یو نیول شوي سیاستوال شهباز ګل ته د جسماني ریمانډ ورکوونکي اډیشنل خزینه جج زیبا چودري خلاف به کاروایی کوي او د هغې خلاف به مقدمه جوړوي. عدالت له عمران خان غوښتي وو چې دغه بیان وضاحت دی وکړي. د سپتمبر په اتمه نیټه د اورېدنې پر مهال عدالت وویل چې د عمران خان لخوا د جمع شوي جواب څخه مطمئن نه دی او فیصله یې واوروله چې په هغه به د سپتمبر په 28 نیټه فرد جرم لګول کیږي. بلخوا عمران خان د دې فیصلې وروسته په ملتان کې ویجلسې ته وویل نن ورځ یې په عدالتي اورېدنه کې تیر کړه، خو دا مقدمه لا هم په عدالت کې ده نو ځکه یې په اړه څه ویل نه غواړي. البته نوموړي خپل وینا کې په دې خبره ټینګار وکړ چې هیوادونه په انصاف پرمختګ کوي.
سره ټولو پاکستانیانو ته ویل غواړم چې دا زما نظریه او ایمان دی چې تر څو په دې هیواد کې قانون برلاسه نه وي، یعنی انصاف نه وي او عدالتونه خپل واک نه وي، یعنی خلکو ته انصاف نشي ورکولی، نو دا هیواد پرمختګ نشي کولی. زموږ تر ټولو لویه مسله دا ده چې د طاقتور لپاره یو قانون دی او د کمزوري لپاره بل قانون دی.
په دې مقدمه کې اسلام آباد های کورټ د اگست په 28 نیټه هم اورېدنه کړې وه او عمران خان ته یې ویلي وو چې د سپتمبر تر 8 پورې د خپل جواب جمع کړي. د هغه وکیل حامد خان د سپتمبر په 8 په عدالت کې جواب جمع کړی وو چې پکې د پاکستان ډان او جیو نیوز ویب پاڼو په وینا عمران خان ویلي چې هغه په غیر ارادي توګه په خپلو شوو خبرو افسوس کوي، خو البته نوموړي په بیان کې غیر مشروطه بخنه نه ده غوښتې. په عین حال کې د پاکستان انتخاباتي کمیشن په هیواد کې د قومي اسمبلی په لسو او د پنجاب د صوبایي اسمبلی په دریو چوکیو راتلونکي زمینی انتخابات ځنډولي دي. د ستمبر په اتمه یاد کمیشن یو بیان خپور کړ چې پکې یې وویل په هیواد کې د سیلابونو له وجې پولیس، رینجرز، واک او پوځ په مرستندویو هلو ځلو بوخت دي او د انتخاباتو لپاره د امنیت ټینګولو اقدامات نه کیږي. دا زمینی انتخابات چې د ستمبر په 11 او 15 کېدونکي وو، پکې د خیبر پښتونخوا، مردان، چارسده، پېښور او کرمې د قومي اسمبلۍ چوکۍ هم شاملې وې.
د منور شاره پور مورده اوردونکو درنګ شبیله په پښتونخوا کې د غرمې دولسنې بجې کېدونکې دي. نو راځي چې د فرخند اسد نه د دې وخت مهم خبرونه وو.
د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتریش د سپتمبر پر اتمه د شپې ناوخت پاکستان ته رسیدلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند پر ټویټر پاڼه لیکل شوی چې نوموړی به نن او سبا د سیلابونو وروسته له ولس سره د یووالي او مرستې ښودلو په موخه د هغه هیواد په سفر وي. د بهرنیو چارو ریاستي وزیر هینا ربانیکر پر اسلام آباد هوایي ډګر د انټونیو ګوتریش هرکلی وکړ. د خیبر پښتونخوا په ډر اسماعیل خان ضلع کې خلک وایي هلته سیلابونو پلونه او سړکونه ړنګ کړي او د ډیرو سیمو رابطه یې کټ شوې. د قدرتي آفتونو د نظم اداري پی ټی ایم ای تر مخه هلته سیلابونو 2 لکه کسان بې کوره کړي، 25 یې بچلي او د اویو نه زیات یې ژوبل کړي دي. د ډیر اسماعیل خان د یو شمېر سیلاب ځپلو سیمو خلکو تیره ورځ مشال ریډیو ته ویلي چې هلته د لارو بندېدو له وجې د خلکو مشکلات زیات شوي دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خیبر پښتونخوا، پنجاب او سند صوبو په 14 خلکو د زمینی انتخاباتو د ځنډولو اعلان کړی. په دغه لست کامی سبلی او درې د پنجاب د صوبایي سملی حلقې شامل دي. انتخاباتي کمیشن ویلي زمینی انتخاباتي په ملک کې د سیلابونو له وجې ځنډول دي. د برتانی ملکه الیزابت هم پرون د ناروغۍ وروسته وفات شوې ده. د برتانی نوې بادشاه چارلز پنن د خپل مور د وفات وروسته کام ته وینا کوي. ملکه الیزابت د برتانی پر تاریخ کې تر ټولو زیات تر او یو کال پورې پر تخت پاتې شوې ده. بکینګم ماڼۍ د سپتمبر پر اتمه د هغې د مړینې د اعلان پر وخت وویل چې هغه په سکاټلینډ کې په بالمورل کاسل کې د شپږ نوي کالو په عمر کې وفات شوی. دغه ځای د هغې د ګرمیانو رهایش وو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په یوه ناڅاپه دوره کې افتار رسیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې امریکا، اوکراین او ځینو اروپایي هیوادونو سره د 2.65 اربو ډالرو د مرستو ژمنه کړې ده. بلینکن چې د پولینډ د لارې د اوکراین مرکز کې افتلاړو، هلته د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره تر 2 ساعت پورې ولیدل.
مهم خبرونه مور د اوریدونکو. او د برتانیا د اوږدې مودې ملکه دویما الیزابت 13 ورځ د شپږ نوي کلونو په عمر کې مړه شوه. د هغې له مړینې سمدستي وروستو د هغې مشر زوی چارلس د برتانیا د بادشاه په توګه دنده پیل کړې ده. بکینګم ماڼۍ مخکې ویلي وو چې ملکه په سکاټلینډ کې په خپل د ګرمیانو په رهایشګاه کې ده او هلته درملنه روانه ده. د ملکه الیزابت د مړینې په اړه د نړۍ ډیرو مشرانو خپګان څرګند کړی او د برتانیا له شاهي کورنۍ، د برتانوي حکومت او د دې هیواد له خلکو سره د خپلې خواخوږۍ څرګندونه کړې ده. تفصیل په دغه راپور کې.
د برتانیا ملکه دوهم الیزابت د شپږ نوي کلونو په عمر مړه شوه. د بکینګهم ماڼۍ د ملکې دوهم الیزابت د مړینې خبر اعلان کړ او ویل چې زوی 53 کلن چارلز له مړینې سمدستي وروسته د برتانیا د پادشاه په توګه دنده پیل کړه. د بکینګهم ماڼۍ مخکې ویلي وو چې ملکه په سکاټلند کې په خپل دوبني استوګنځای کې تر روغتیایي مراقبت لاندې ده او د سلطنتي کورنۍ ټول غړي روان دي چې تر خوا یې ووسي. ملکه دوهم الیزابت د 1926 کال د اپریل په 1 په لندن کې زیږیدلې وه. نوموړی د یونان له شاهزاده فیلیپ مونټ بیټن سره چې د سمندري ځواکونو یو پوځي واده کړی وو او د واده ثمره یې 4 اولادونه دي. مشر زوی یې شاهزاده چارلز دی چې له دې وروسته به د برتانیا د پاچا په توګه دنده ترسره کوي. شاهزادګۍ ان، شاهزاده اندریو او شاهزاده ادوارډ درې 4 اولادونه دي. ملکه الیزابت د خپل پلار څلورم جورج لمړینې وروسته د 1953 کال د جون په 2 په ویست منسټر ای بی کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د ملکې تاج پر سر کړ.
زه ډاډه یم چې دا زما تاج گزاري د هغه ځواک او جلال نښه نه ده چې له منځه تللې، بلکې د راتلونکي او د هغو کلونو لپاره زموږ د امیدونو اعلامیه ده چې زه به د خدای په فضل او رحم سره واکمنه او د تاسو د ملکې په توګه خدمت کوم.
نوموړی د کامن ویلت د ډلې د هیوادونو د ملکې په توګه خپل لومړنی سفر د همدې کال د نومبر په 14مه پیل کړ چې په ترڅ کې څه کم 40,000 مایل واټن وهلی و. ملکه دوهم الیزابت د روان کال د فبروري په 14مه د کووید 19 پر ناروغي اخته شوې و چې علایم خفیف ښودل شوي و، خو له رغېدو سمدستي وروسته یې بیرته خپله دنده چې تر ډېره تشریفاتي وه پیل کړه. د ملکه الیزابت د مړینې په اړه د نړۍ ډېرو مشرانو خفګان څرګند کړی او د برېتانیا له سلطنتي کورنۍ، د برېتانیا له حکومت او د دې هېواد له خلکو سره د خواخوږۍ ښودلو دغه بهیر روان دی. د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو،
دا دنیا دې ټوله شي بنگړي بنگړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امنه دې مرته نه شرکولو،
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نه کېږي لمانه یو غړې ته انتظار.
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې راوړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي: 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
مشال لیډو توګه اوریدونکو، او اوس راځیو بل راپور ته. امریکا په پاکستان د اف 14 یا اف 16 الوتکو د سامان او آلاتو د ممکنه خرڅلاو، سار او خدماتو لپاره د 45 کروڑ ډالر پر زخت سودا منظوره کړې. وای چې له دې سره بعد ترهګریز د عملیاتو کې د پاکستان وړتیا نور هم خشي. په پاکستان کې یو وار بیا ترهګر بریدونه زیات شوي، او د دفاعي چارو ځینې څېړونکي وای چې له دې سودا سره به پاکستان ته د امنیت په ټینګولو کې ډیره ګټه ترلاسه شي. خو ځینې پخواني سفارتکاران او د نړیوالو چارو پوهان بیا وایي چې دا سودا د پاکستان لپاره د پوځي مرستې نه زیاته سفارتي بریا ده. معلومات د منور شاه راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو او دفاعي چارو وزارتونو په پا پاکستان د اف 14 الوتکو د سامان او آلاتو د ممکنه خرڅلاو، سار او خدماتو لپاره د 45 کروڑ ډالرو په ارزښت سودا منظوره کړې ده. د امریکا د خارجه وزارت سیاسي او پوځي څانګې د ستمبر په 8مه نیټه په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې دا مجوزه سودا به د پاکستان اف 14 الوتکو صلاحیت پر ځای وساتي، چې له کبله به یې د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې د پاکستان وړتیا نوره هم خشي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې یو وار بیا ترهګر بریدونه زیات شوي، دا هیواد په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره د روغې جوړې هڅه کوي، او په افغانستان کې هم د داعش وسلوالې ډلې فعالیتونه شتون لري. د دفاعي چارو پوه ریټایرډ لیفټنن جنرال طلعت مسعود د ستمبر په 8مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې په امریکا ډېره تکیه کوي.
امریکا هم تل د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د پاکستان مرسته کړې، ځکه چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې تر ټولو هر څه مهم استخباراتي وسایل او معلومات وي، او هغه امریکا ورکوي. دا راز اف 16 الوتکې د امریکا جوړې دي، او خو به دا وي چې هم امریکا یې مرمت او سرویس وکړي. ځینې یورپي هیوادونه هم د اف 16 پرزې جوړوي، خو د هغې معیار کم او قیمت زیات وي. بل زما خیال دی چې امریکا به پکې د وخت د تقاضو سره سم او جدید آلات هم اضافه کوي، چې ورسره به د دې الوتکو کارکردګي لا نور ښه شي. هسې هم د جنگي الوتکو مرمت او سرویس ډیر مهم دی.
جنرال طلعت مسعود زیاتوی چې په ارزانه بیا د اف 14 الوتکو د معیاري مرمت او سرویس لپاره به پاکستان تل امریکا ته اړتیا لري. خو پخوانی ډیپلومیټ آصف دورانی د ستمبر په 8مه مشال لیډیو ته وویل که څه هم دا پرمختګ مهم دی، خو پاکستان اوس د خپلو پوځي اړتیاو پوره کولو لپاره په امریکا زیاته تکیه نه لري.
دا ډیپلوماټیک پوینټ اف ویو سره خوشا ده، خو یعنی عسکري پوینټ اف ویو سره چې وګورو، خو پاکستان سره یو الټرنیټ شته. د جی اف 17 تھنڈر ایئرکرافټ چې دا پاکستان د چاینا د کومک سره او تاون سره خپل دا کړی ده، او د پروډکشن هم په پاکستان کې کیږي. نو دې لړ کې زما خیال پاکستان یو حد پوری خود کفیل سوی دی بل.
در از اسلام آباد که د قامی دفاعی پوهنتون NDU استاد او د نړیوالو چارو پوه ډاکټر حسن الامین هم وای چې په تیر حکومت کې له امریکا سره د پاکستان تعلقات ډیر ساړه شوي وو، خو له اوسنی حکومت سره د امریکا لخوا د F-14 الوتکو د مرمت او سرویس سودا له پوځي ګټو زیاته سفارتي بریا ته اشاره کوي. نوموړي د ستمبر په 8 له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
تاسو وګورئ په دې وخت کې نو پاره کې د پاکستان نه صرف د امریکې بلکې د چاینا او د نورو ملکونو سره هم تعلقات ډېر خراب شوي وو، د سعودي عرب سره هم، ایون د ترکیې او ملیشیا د ملکونو سره هم، ځکه چې بعضې داسې سفارتي او د ډیپلوماسۍ غلطې شوي دي، بعضې څه جذباتي بیانات او دغه چې صرف د یو ملک سره هم د پاکستان عمومي تعلقات شوي نو هغه ښه نه وو. خو د هغې نه پس چې کله بیا د نوې حکومت راغلی دی، په دې کې تاسو وګورئ نو په دې غونډه نړۍ کې هم د چین سره، د سعودي عرب سره او د امریکې سره هم پاکستان خپل هغه چې کوم ماکشوي تعلقات د هغې د ریویم کولو د هغې د جوړولو چې دي یو کوشش او هله ځله چې ده نو هغه شروع کړې ده، وایي چې داسې ښکاري چې په مخکې روان دي.
د امریکا د خارجه وزارت سیاسي او پوځي څانګې په خپله رسمي ټویټر پاڼه د پاکستان او هند رقابت ته په اشاره دا هم لیکلي چې د پاکستان د F-14 الوتکو د مرمت او سرویس سودا به د سیمې اساسي پوځي توازن بدل نه کړي. پاکستان له لسیزو راهیسې پوځي الوتکې او نور زیاتره دفاعي سازو سامان له امریکا اخلي. د بی بی سی په یو ریپورت کې راغلی چې دا مهال له پاکستان سره د F-14 الوتکو ټول شمیر 50 دی. د امریکا له لوري په پاکستان د F-14 الوتکو د خرڅولو پروګرام په 1991 کال کې پیل شوی و، خو په 1990 کال کې یې ورته د 28 F-14 الوتکو له ورکړې انکار وکړ او د دغو الوتکو لپاره چې پاکستان کومې پیسې ورکړې وې هغه یې ورته هم واپس کړې. البته 2001 کال کې د ستمبر په 11 په امریکا د ترهګر حمله وروسته له اسلام آباد سره د واشنگتن تعلقات خشول او پاکستان په ترهګرۍ ضد جګړه کې د امریکا مهم اتحادی شو. تر دې وروسته امریکا یو وار بیا پاکستان ته د F-14 الوتکو ورکولو هوکړه وکړه، خو په 2014 کال کې چې پاکستان د نورو الوتکو خواست وکړ نو امریکایي کانګرس رد کړ.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
چا درلا مغلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
په جنوبی وزیرستان کې د کرکلی پاړه یو غیر دولتي اداره وانا ویلپیر اسوسیشن ویلي دي چې د وانا سب ډیویژن په 50% ځمکو د میوو باغونو او د سبزیو 43% د پټي د اوبو د نشتوالي له امله وچ شوي دي. دا راځي او شمیر کروندګرو مشال لیډو ته ویلي چې مخکې به د مڼو باغونو او د سبزیانو پټو د لکونو روپو حاصلات ورکول، خو اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. په دغه اړه نور تفصیل د مجید بابر پراپور کې.
د جنوبی وزیرستان د وانی سب ډیویژن د میوه او سبزیانو کروندګر وایي چې د مځکې لاندې د اوبو د کچې ټیټې دوه لامل یې په سونه پټي او باغونه اوچ شوي دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د وانی د اعظم ورسک، کجا پنگا، کالوشا، زیړې لمر او یو شمیر نورو سیمو د میوه او سبزیانو کروندګرو وویل چې له تیرو 5 کالونو د دوی په سیمو کې د مځکې لاندې د اوبو کچا تر 1.5 میټرو پورې ټیټه شوې ده، چې له وجې د سونیری مړو، الوچو او خرمانو باغونه او د ټماټرو، الوګانو، مرچکو، پیازو او نورو سبزیانو پټي شړ شوي. په دغه کې یو د اعظم ورسک ولی خان وزیر وای چې په سګونو د مړو ونې وچې شوي چې له وجې د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
زما خو اکثر د سیبونو باغونه وو، څو چې کله به باران وو یا داسې سلاباري به نهکه خفه وو، داسې 10-15 لک پره به یې ایستلې که نه، داسې به موږ ته وتلې ښه باغونه وو. خو 5-6 سال شي چې دا وانه کې اوبه ډېرې کته روانې دي، پانی اوبه والا ډېره مسله روانه ده، د هغې وجې نه باغونه ډېر ختم شو. بخو الدا داخه دا چې اخو پهاړی علاقہ دا غره علاقہ دا سمال دې مونښتانه چې او به ستور شي کنه. او یو هم من خبره دا زه ودا دا چې کچیرې دا دې مونا جوړ شي، دا سمال دې مونا جوړ شي او یو بکا ور کیږي.
د جنوبي وزیرستان د زری ادارې یو چارواکي سعود خان د روان 2022 میلادي کال د جولای پر 9 برتانوي ورسپانی د ډیپلوماټ ته ویلي چې په 2000 میلادي کال کې په جنوبي وزیرستان کې په 2300 هکټر ازمکا د مڼو د باغونو مجموعي حاصلات څه د پاسه 8.8 ټنه وو. خو د نوموړي په خبره دغه حاصلات ورځ تر بلې کمیږي. د زړې لمر سیمې حضرت بلال محسود وای هر کال به مې د سبزیو او میوو نه د 20-25 لکو پورې آمدن کولو، خو له 5 کالو نه حاصلات په کمیدو دي.
ٹماٹر سبزی کا ختم شو لے کر دھولا سمے پارا دس سیزن چلے دس سکشل دورے نیم نو چلند.
د جنوبی وزیرستان د زراعت د محکمې د شمیرو له مخه وانه کې به هر کال د یو شمیر میوه تر څنګ شوخوا 3700 ټنه سبزیانو او 8500 ټنه چلغوزو پیداوار کیدو. خو د روان کال په اوګدو کې د اوبو د کمښت له امله سبزیانی میوه او نور کرنیز محصولات ډیر اغیزمن شوي دي. د نړیوال بانک وروستی راپور کې راغلي چې تر 2015 میلادي کال پورې به د نړۍ 2.4 میلیون څخه ډیر خلک د موسمیاتي بدلون د منفي اغیز دولامل په خپل هوادونو کې په کډوالۍ مجبور شي. د کرکلی پاړه غیر دولتي اداره واوا یا وانا ویلفیر اسوسییشن وای چې د جنوبي وزیرستان ټول آبادی خوښه 8 لک ده، او په دغه کې 93% بورې خلک د کرکلی سره منسلک دي. خو له وچکالۍ له امله اوس لسی مینا خلک په کډو کولو مجبور کیږي. د دغه ادارې یو مشر ابراهیم امیری د سپتمبر په 6 مشال لیریو ته وویل چې وچکالۍ یوازې د وانی سب ډیویژن تر 300 پورې کروندګر له سختو اقتصادی ستونزو سره مخ کړي.
مونږ سروے کړي وو اوس کم از کم یو نیم میاشت مخه، او په دې کې کم از کم اوس 45% باغونه کې اوس دا 18% باغونه چې کوم دي دا ختم شوی دي. خو د دې لپاره مونږ مد مقابل وانا ویلفیر اسوسییشن مونږ دا کار وکړو چې هغه بوټي مونږ ورته ولګول، زیتون او پښتا مونږ ورته وایو پښتا شیو، داغه او به کمی خوري او به د باران په اوبه دی چې کوم دی ژوند دی کنه. 40 باغونه مونږه پښتا شو ورته لګولې دي، او 21 باغونه مونږه زیتون ورته لګولې دي.
د کروندګرو مشال ریو ته ویلي چې له 5 کالو نه دی لای او صوبایي انتظامی ته د دې باغونو د اوچېدو او د اوبو د کمښت پوره کولو لپاره په بیا بیا ویلي، او حتی احتجاجونه هم کړي. حکومت ورسره هیڅ مرسته نه کړي. مشال لیریو د حکومت د درید معلومولو لپاره د قبایلی دلو لپاره د بخور یا اریګیشن د ادارې مشر عامر اقبال او د جنوبی وزیرستان ډیپټی کمشنر امجد میراج سره په بیا بیا رابطه وکړه، خو بریالي نشو.
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کې
اردن کو اردو مند قبائلی سیمتا چرته چې د حقونو فعالان وای چې د هغه زینو زنانا د مشکلات لامل له سرکاري نوکریانو به برخې دي. دی وای په قبایلی سیمو کې د تعلیم اسانتیاوي کم دي، خو په سرکاري نوکریو کې د تعلیم شرط چت دی چې لوجه قبایلی خزې له سرکاري نوکریانو به برخې پاتې کیږي. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت وای چې د قبایلی سیمو زنانو د تعلیم او نوکریانو لپاره ګامونه پورته کوي، خو په کار ده چې د هغه ځای خپل اوسیدونکي لوڼو ته د تعلیم او روزګار اجازه ورکړي. تفصیل ملیحا امیرزاده راکړي.
په خیبر پختونخوا کې د زمشو قبایلی ضلعو زنانه فعالانې وای تا خزی خزی غواړي د نورو سیمو او ښارونو د زنانه او پشان نوکریانې وکړي، خو زیاتوي هلته د تعلیم او نورو سهولتونو د نشوالي ترڅنګ سخت روایات یې د مخ کې راتلو لاره نیسي. په خیبر ضلع کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي جمایما افریدی د اګست په اومه مشال ریډیو ته وویل چې قبایلي زنانه نشي کولی د خپل کم تعلیم له امله د روزګار په ټاکل شوي معیار پوره شي، نو ځکه نوکریانې کول ورته ګران دي.
تعلیم نشته نو خلکو میټرک یا ایف ایس سی کړی دي، نو چې کله جاب راځي نو همیشه د بهر نه والا خلک راځي سره چې الیجیبلټی کرایټیریا نه میټ کړي، نو موږ خلک به دا الیجیبلټی کرایټیریا څرنګه میټ کړي چې هلته ایجوکیشن نشته. تاسو ولې یې خیر بی ایس یا ماسټر هغه ته تاسو ماسټر اپرچونیټیز نشته، نو هغه به جاب ته څرنګه اویلیبل شي؟ نو جاب نو واقعي والا پکار دي چې هغه ته فلیکسیبلټی پکې وي، جاب کې انکریج کړي.
په پاکستان کې د تعلیم د ودې لپاره کارکونکي غیر دولتي ادارې پاکستان الائنس فار میتھس اینڈ سائنس د شمیرو تر مخه په 15 لکه آبادی لرونکو قبایلی ضلعو کې دا وخت 8 لکه ماشومان له سکولونو بهر دي چې 50% جینکی دي. د خیبر پختونخوا حکومت او ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې یو این ڈی پی د تیر کال د ګډې سروې تر مخه په قبایلی ضلعو کې تر نیمایي زیاته آبادی تعلیم یافته نه ده. د سرکاري شمیرو له مخه د پاکستان د تعلیم شرح شاوخوا 60% ده. خود خیبر پختونخوا د زنانه او د کمیشن مشر ډاکټر رفعت سردار مشال ریډیو ته ویل حکومت د قبایلی سیمو ښځو د کم تعلیم پر مسلې خبر دی، نو ځکه یې ورته په نوکریانو کې ډیر شرطونه آسان کړل خو بیا هم هغوی کارونو ته ناراضي.
ښځې مخکې ناراضي لکه اوس پولیس والا چې کوم دن هغوی خپل ټول رولز ریلیکس کړل، لکه اوس چې هغوی غواړي چې تعلیم دې لسم یا دولسم پاس نور علاقو کې، نو د نیولی مرجډ ایریاز لپاره هغوی تعلیم اتم پاس کو د جینکو دپاره، او هغه چې فزیکل فټنس ټیسټ دی هغه هم ختم کو. خو دا جینکی چې دی نو مخکې نه راځي، نو دا لکه ټول ډپارټمنټس چې کوم دی نه هغوی په پرایورټي بیسس باندې ښځو چې دی نو نوکری ورکول غواړي، خو ښځې نه مخکې کېږي نه، چونکې دا خلک ټول اوس په دې علاقو کې پراته دي که نه سیټلډ ایریا کې، نو که دوی یو ځل خپل بس خپل ډسټرکټ ته واپس لاړل نو هلته ډېر زیات چې دی نو جابس هغوی دپاره انتظار کوي.
د قبایلی سیمو فعالانه وای د نوکریانو د موجود کې باوجود د قبایلی سیمو زنانه او تګرانوي چې په نورو خارونو کې د کار لپاره انټرویو یا ټیسټ ورشي چې وجه یې سخت قبایلی روایت دي. د کورمینا د زنانه او د حقونو لپاره کارکونکو نایل الطاف د اګست په اومه مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلی سیمو زنانه او ته که د کار شرایط آسان شي نو کېدای شي چې ډېرې ښځې کارونو ته راوځي.
اکثر جاب اپرچونیټیز وی هم او زمون اگر کې دا قبایلو کلچر جوړ کړی دی، یو بیریر دا دی چې ډیر خلکو دا سوچ وي چې مونږ تا نستا باندې پیسې نه ګټو، نو هغه د وجه هم هغه اپرچونیټی هغوی نشي اویل کولی. یو ټیسټ اناؤنس شي هغه ټیسټ به کیږي په پېښور کې، گورنمنٹ دا ٹیسٹ او دا انٹرویو هغه په کاټي کې دننه هم خپل خپل سینټرو کې ورته ارینج کړو. دا وایم چې دا مایند سیټ چینج کولو کې ډېر ټایم لګي، خو موږ یو سٹارټ خسته شو چې هغه موږ بیل سوسایټي سره واخلو. گورنمنٹ ته پکاره چې بل خو چې کومه طریقه ده د جاب هغه لګه اسانه کی. سیکنډلی د کلچرل کانټیکس کې دننه چې خلکو ته داغه مسله ده چې زمونږ جنکې سړو سره مکه نه په یو آفس کې، هغه ته دا سیټ اپ وکړي.
د اطلاعاتو په چارو کې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار بیرسٹر محمد علی سیف مشال ریډیو ته ویل حکومت د قبایلی سیمو زنانو لپاره د یو جامع پلان لاندې د تعلیم په ګډون په مختلفو شعبو کې د ښځو د برخې اخیستنې هر ممکن موقع ورکوي، خو کلتوري محدودیتونه د دوی په لاس کې نه دي.
یہ جابس دی یا پروینشل گورنمنٹ جابس کی بارے کے پمنگا سولے زنانہ تھا اوپن دے کمپٹیشن ایگزامز اور کئی پاس کئی ہے اس ہم دے فیڈرل پروینشل بیوروکریسی کے منہ سرا ڈیرے چھتے ہیں فیمیلز دی اور ایک ڈیرے پکے لکا بھائی اسی منا تعلق لگی جا تعلیم دے سہولیات خبر ادا نوارا سہولیات ہم سکولونا کالیجونا ایون اس کو پاٹا یونیورسٹی پلوشے ویدا اس چچا بالکل بیخی تعلیم نہیں کرے یا دا کور حالات ادا سیوی چھے فیملی ہے پارنر آپ دیکھے دی تعلیم دانو دا دے دا پارا کو
د قبایلی سیمو فعالانی او حکومتي چارواکي وای د سہولتونو په ګډون د عامه پوهاوی کمپینونه باید وشي چې په قبایلی ضلعو کې د نارینه په خپلو لوڼو تعلیمونه وکړي او د کار کولو اجازت ورته ورکړي. د 2013 کال د مې په 1 د پاکستان په آئین کې له 15 ترمیم سره قبایلی سیمې په رسمي توګه په خیبر پختونخوا ورګډې شوې.
د ملیحه مرزا د راپور مورید اوردونکو اوس ورځو ننګرهار ته چرته چې د لیک لوس یا زده کړو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي نړیوال بنسټونه او د پوهنې وزارت په پلان کې لري چې تر 2030 کال پورې په افغانستان کې د 10 میلیونه نالوستو له ډلې او 10% د زده کړو خاوندان کې. په دغه اړه باندې تفصیل باز محمد عابد راکړي.
سره له دې چې د سواد یا لیک لوس د زده کړې نړیواله ورځ د سپتمبر 9 نیټه ده، خو د ننګرهار پوهنې ریاست مسؤلینو دا ورځ د سپتمبر په 8 نیټه ولمانځله. د ننګرهار د پوهنې ریاست اړوند د سواد یا لیک لوس د زده کړې امیر اولګل ابوزاید د سواد د زده کړې د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل، په دې ولایت کې د ګڼو ادارو کارکوونکو ته د چټکو زده کړو زمینې برابرې کړې دي.
ټول افراد وګړو باندې غږ کوم چې ساسو په کورنۍ کې ساسو په ماحول کې هغه څوک چې نالوسی پاتې وي زمینې ورته برابرې دي. موږ لله الحمد پر دغه مهال په ننګرهار کې 123 د کلان سالانو د خورسالانو لپاره د تعلیمي کورسونه لرو، پک ښوونځي لرو، د سوادي حیاتي البته په چوکاټ کې 500 چې د افتخاري لکه د امنیو قوماندانۍ ولایت مستوفیات کارومري چې ما یې په ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو کې انشاءالله شروع شي وي د ګرافت د ورځ پر لړیږي.
ابو زید زیاتوی نړیوال بنسټونه او د پوهنې وزارت په پلان کې لري چې تر 2030 کال پورې په هیواد کې د 10 میلیونه نالوستو لډلې 80% د زده کړو خاوندان کړي. دی وایي دغې موخې ته د رسیدو لپاره د لیک لوس د زده کړو لړۍ د ننګرهار یو شمېر ولسوالیو ته غځولې او د لا ډېرو مرستو او امکاناتو جلبولو لپاره ورسره بهرنیو موسسو د مرستو او امکاناتو ژمنې کړې دي.
مر بهرنی ډونران او سپورټران البته په ولس والی کې د ولس ولست تعلیمي کورسونو لپاره دا وس سروې روانه ده، ریسرچ روان دي او کلی ورته بوګوت شوې دي. په دوه ولس والی کې په عملی بڼه باندې د پچرګام پولیس والی کې او درودات پولیس والی کې منګه ازموینه واغسته، هغه ته هم 23 کورسونه په دوه ولس والی کې جوړیږي. ورس په ورځ د دې لمنه پراخه کیږي او غځيږي او ان شاء الله هغه هدف چې البته په نړیواله بڼه باندې چلتلورم هدف ته البته د ایس ڈی جی په نوم باندې چې د 2030 کال پورې به ټور نالوسی چې الوسی کیږي ان شاء الله په ډیر عاد سره او د الله په نصرت سره او دغه سي کمپاینونو او د هماهنګي او د همغږي برکت سره باندې چل د هدف تر لاسه کیږي.
په عین حال کې یو شمېر هغه کسانو چې د چټکو زده کړو پروګرام د لارې زده کړې ترلاسه کړي وایي په ځینو سیمو کې د کتابونو، درسي ټولګیو او د اړتیا وړ نورو وسایلو کمښت درسي بهیر ټکنې کړي. د سمی والا او جمال الدین په نوم دوه تنه یې وایي
پنځه موږ د دې کتابونو مشکل لرو، په لن کتاب شاو او تخته او برحال مکتب یا دغه نه لرو، کلیوالي پنځه دي د خیمې ته ضرورت لرو چې د ستونزو سره مخ یو خلکو
خلک اقتصادی مشکلات لري، د کورسونو وس نه لري، شخصي مکتبونو ته نشي رسیدای یا کورونو د مکتبونو څخه لري دي. موږ د دولت څخه دا تقاضا ده چې هغه ته رسیدګي وکړي ترڅو خلک ټول سوا څخه برخمن شي.
د ننګرهار د پوهنې ریاست د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې شاوخوا 65% خلک نالوستي دي چې لاملونه یې په چټکۍ سره د نفوس زیاتېدل، بېوزلي، ناسم دودونه او په تیرو 4 لسیزو کې جګړې یادوي.
دا مشال ریډیو ده.
نکل لری دغرا گور گوری داسه خوگی دی لکا شکرے زیو ما شوم یم ٹکرے پغاڑا سفلے می تری دی یوان دوانا سفلے می تری دی یوان دوانا کل لری دغرا گور گورے داسے خوگی دی لکا شکرے زیو ما شم یم ٹکرے پغاڑا سپنے میں پری دی یوانا دوانا سپنے میں پری دی یوانا دوانا خاکی می مات سیشو و اخمور زرم سوره سوره شو پپل زغی می از غیر او کے نظر میں سوے گر غیر او کے ٹکرے میں ڈکے کڑ لا گر گرو نمستے سر یم اس پاستان درو اس پکڑم خر سے تورے گر گورے یا براوڑا جیب شی روپے پکی گی دزڑا شربت آو گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منس کبھی ہوں سائے لنڈی گی دزنگ آواز دے مت بیان راجل گور گورے اخلی شمان راغل دوی را توائی چی بی سوادا ٹکرے پبارا